په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي ای رادیو ته غوږ یاست. پر روانې یوه ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې نن د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. پر دې موضوع هم بحث کیږي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د لګولو چارې په بیلابیلو هیوادونو کې چټکې سوي دي. خو پیل له خبرونو کیږي. د ملي امنیت سلاکار ویل افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیر وتل به د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاوو تاثیر وکړي. تمه کیږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم په خپلو کې غونډه وکړي. په خیبر پښتونخوا کې په کووینونس ناروغۍ وتن اخته کسان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شایي د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلي چې له طالبانو سره که د سولې خبرې بریالۍ سي دا به حکومت ته زمینه برابره کړي چې خپلې سرچینې د داعش په وړاندې پر مبارزې متمرکزې کړي. تمه کیږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپله دویمه غونډه جوړه کړي. د دواړو لوریو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپله لومړۍ غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري رسنیو ته وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي مشرانو لخوا لري حالا تینګ هود سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
دولت څرګنده نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. خو دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي. طالبان وای په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نورو غړو هم کتلي دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې کتنې کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو او غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. امریکایي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني او نورو چارواکو پکې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامیه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه مهمه بللې ده. د ننګرهار د والي ویاند وی په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسله ور وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیات وکړل چې د داعش ډلې له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې له منځه وړي دي.
د والی ویاند وی په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته په سیمه کې زیان نه دی اوښتی. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووینونس ناروغۍ وتن اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړه سوي دي. چارواکي وایي د دې پېښې په اړه چې تېره شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوی د څېړنو امر سوی دی. د روغتون یوه ویاند ویلي د دې غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسېدل. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 4 لک او 6000 اوښتی او د مړو شمېر تر 3300 زیات سوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامدارې موافقې یوازنۍ لاره دا ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ وویل چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېده سخت کار دی، خو دی په دې برخه کې خپله خبره باندې ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته وویل تمه لري چې له دوی سره به د امریکا د نوي حکومت سلا مشوره دوام پیدا کوي. د زیاته کړل ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه د سیمې د هیوادونو د مشورې پرته وسوه، چې په نتیجه کې بې باوري لا ډیره سوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې مشرانو جرګې په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په مشرانو جرګه کې د کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ چې تر اوسه پورې خپل ماته نه ده منلې، د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګند کړی او په پرونۍ غونډه کې یو وار بیا د انتخاباتو په اړه خپلې پخوانۍ ادعاوې بیا تکرار کړې. او د جاپان فضایي اداره وایي یو کپسول چې د آسماني ډبرو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې پرته سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایابوسا دوه ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایابوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال کې استول شوې وه او په 2013 میلادي کال کې ریګو سیارګۍ ته ورسېد، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې.
یا د ژوند شتمنی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحثی که انتخاب کردیم مسئله کرونا و واکسین کرونا هست که رویش صحبت میکنیم، چون شنیده باشین که خبرهای خوش از چپ راست مبرایه که در چندین مملکت مسئله واکسین شروع میشه در